احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم.
hold the Taliban regime accountable for what they have promised.
ناتو سر مشوي له طالبان سر بده کړیو شمنو حساب کوو د ستولتنبرګ د لې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. ملګر ملتونه غواړي چې په افغانستان کې نقدي مرسته له بې وسلو او داس کسانو سره وکړي چې وړې سوداګرۍ لري.
نصر کولای شي د کارګرو ماشونه پوره کړو نو په همدې دلیل مو د خپل کارخانه وتړله.
یو شمیر افغان میرمنو د ملګرو ملتو له مرکزي دفتره پر طالبانو شخ وکړ.
میرمنې ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د پاکستان په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان ډلې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې. تر هر څه مخکې خبرونه. سورسلی وایي چې په یوازې سر له افغانانو سره مرستې نشي رسېدلی. په یوازې سر دوی مرستې نشي رسولی. د افغانستان د ملي مقاومت له ادرسه طالبانو ته وړاندیزونه شوي او په لاهور کې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې. خلک پکې وشل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. د رویټرز اژانس راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرټ مارډینی پر نوویل خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د 28 یو بار چې درمل پکې د کابل ته ورسید. د کړکیچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یینس لینا ریچچ وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو درېیمه بستره چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت دالی شورا له ادرسه په یو خبره شوي بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک پاڼو خپور شوی راغلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. په بیان کې غوښتنه شوې چې دا مذاکرات باید داسې دایمي سولې ته لاره هواره کړي چې نتیجه یې د جمهوریت په اساس د ټولو قومونو او ښځو په ګډون منتخب نظام وي. له دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو مخالفې ډلې ویلي وو چې د مقاومت په نوم یوازې دوی مشروعیت لري او نورې ډلې د دوی استازیتوب نشي کولی. طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لوی لاره پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د سالنګ د حفظ او مراقبت د اداري چارواکو وویل چې د یوې شپې مخې درنې واورې او سیلې له کبله دا لاره د بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې وه. د دې اداري رئیس عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د لارو د پاکولو د معذفو کسانو د هلو ځلو په نتیجه کې دا لویه لاره د خلکو پر مخ خلاصه شوه. خو ښاغلي عبید په عین حال کې له موټر چلوونکو وغوښتل چې پر دې لویه لاره د تګ راتګ پر مهال لازم تجهیزات لکه چین له ځان سره ولري او همداراز د وزن او سرعت کنټرول ته پاملرنه وکړي. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوښتو کې پوځي تطبیقات وکړل. دا تطبیقات د افغانستان له سرحد څخه 40 کیلومتره لري په مامیرک سیمه کې وشول چې زغرګاډو او هلیکوپټرو پکې برخه لرله. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا پرون وویل چې د دې تطبیقاتو پریکړه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د پوځي ځواکونو د وتلو له کبله رامنځته شوې ناورین وروسته ترسره شول. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې فعالو تروریستي ډلو عصري وسلې ترلاسه کړې پیاوړي شوي او غواړي د ورانکارو فعالیتونو لپاره په سیمه کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د اسلام پالو معترضانو مظاهره په خو ډب واوښته. د پولیسو یو ویاند رانا عارف وویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیږو په ګزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریون وال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان زرګونه پلویانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی غواړي چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته لاړ شي او حکومت اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوي خوشي کړي. د امریکا د مرکزی قمندانی په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپړې چارواکی ووژل شو. د امریکا د مرکزی قمندانی ویان تورن جان ریکس وی وویل چې عبدالحمید المطر پرون بی پیلوټ الوتکې په نقشه کړ. د بی پیلوټ ایم کیو نه الوتکې د برید د سوریې په شمال لویدیځ کې وشو. ریکس وی څرګنده کړه چې داسې نښې نښانې یې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حملې پر مهال دې ملکیانو ته زیان اوښتی وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله د کرکټ د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپلې لومړۍ لوبې ته له پوره چمتووالي سره ځي. د کرکټ بورډ ویان فرید اوټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 25مه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 25مه نیټه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړي. د ویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لوبغاړي به په خیر روحیې سره د لوبو ډګر ته وځي.
په نړیوال جام کې به د افغانستان نورې لوبې په خپل ګروپ کې د اکتوبر په 9مه له پاکستان، د اکتوبر په 13مه له نامبیبیا، د نومبر په 3مه له هند، د نومبر په 1مه له نیوزیلند او د نومبر په 20مه له استرالیا سره وي. ازادي راډیو په منځني سفر 12 شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو پر دې کار کوي چې څرنګه طالبان د خپل هغوشمنو پاړه حساب کتاب تکشینوي چې لنړیوالو سره کړی دي. یان ستولتنبرګ پرون د ناټو د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د دوهم ورځې لغونډې وروسته په بروکسل کې خبري اعلانو ته د څرګندونه وکړه. د همدې غونډې په ترڅ کې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن وویل چې له افغانستانه د هغو کسانو د ایستلو لړۍ روانه ده چې هلته ژوند په خطر کې دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پوراپور.
د ناتو عمومي منشي د دې ټالوالې د دفاع د وزیرانو د دوهمې ورځې له غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ناتو اوس مهال له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې برخه کې سلام مشورې کوي چې څنګه د طالبانو رژیم حساب کتاب ته کینوي څو پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ینس ستولتنبرګ په ځانګړي ډول د طالبانو د هغو ژمنو یادونه وکړه چې له امریکا سره د سولې په تړون کې یې کړې وې.
Now we are consulting NATO allies and partners. اوس موږ د ناتو له متحدانو او شریکانو سره په دې اړه سلام مشورې کوو چې څنګه د طالبانو رژیم د خپل غوښمنو د عملی کولو لپاره حساب کتاب تکشینه و چې د تروریزم په برخه کې کړی وي. دا چې اجازه به نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي او همداراس هغه ژمنه چې بشري حقونو ته به درنه او کوي او هغه کسانو ته به د خوندي وټلو اجازه ورکوي چې ژوند یې هلته په خطر کې دی.
خغلی ستولتنبرګ وویل ناتو پر دې کار کوي چې پاتې افغانان څنګه افغانستان وباسي او همدارس د راوتلو افغانانو د ځای پر ځای کولو کار روان دی. ستولتنبرګ د ناتو د هغو متحدانو مننه وکړه چې زرګونه افغان کډوال او د هغو کورنیو ته پناه او ځای ورکړی. همدارس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید اوستن خبریالانو ته په څرګندونو کې د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي.
موږ خپل کار ته دوام ورکوو څو دا ډاډ ترلاسه شي چې هغه خلک چې له موږ سره همکاري کړې ده دا فرصت ولري څو په هغه صورت کې چې وغواړي له افغانستان نه ووځي. موږ په لومړي ګام کې په 1 ورځو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان نه راوایستل او په دې کار څخه وتوانېدو چې له موږ سره په دې ټلواله کې شاملو شریکانو او متحدانو مرسته وکړه.
تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې په کوم شمېر افغانان چې د امریکا او ناتو له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی لا هم هلته پاتې دي. خو د راپورونو له مخې له ځینو هوایي ډګرونو څخه د تخلیه بهیر اوس هم روان دی. په دې ترڅ کې د پنجشنبه په ورځ 50 تن افغانان چې ډیری پکې د افغانستان د فوټبال او باسکټبال د ټیمونو ښځینه غړي شامل وي قطر ته ورسېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمېر افغانان په ژمي کې د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مالی مرستو د نوي پروګرام هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو دا نوی پروګرام آبادی نومیږي چې پر بنسټ به مالی مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای مخامخ او نغدي له بېوزلو او هغو سوداګرو سره وي چې پانګونې کړې دي او زیان ور اوښتی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام استازی عبدالله دردادی وایي دا پروګرام د دې ډاډ سبب کیږي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي. جزئیات پرې راپور کړي.
نصر کولای شي د کارګرو ماشونه پوره کړو، نو په همدې دلیل مو دا خپله کارخانه وتړله.
خالد احمد کوهستانه نومیږي. په کابل کې د چاکلیټو او ځینو نورو خوراکي توکو د تولید کوچنۍ کارخونه درلوده. واید مخکنی حکومت لړنګې دورسته کار سر وننی وو او مجبور شو د خپل هلو دی وړي دنیاګۍ ته قفل واچوي. د دې خبره نږدې شل کسان ورسره په کار بوختو، خو وروسته یو کې روزګار دومره خراب شو چې د خپل کارکونکو معاش هم نشوای پورا کولای.
خام مواد بازار کې نه پیدا کېده چې موږ خپل تولیداتو لپاره وکړو. وو ټول مهمه ده چې بازار کې فروشات نو د خلکو اقتصاد کمزوري شوی وو. موږ نشوای کولای چې د خپل جنس په بازار کې خرڅ کړو، سوداوي نه وي. په همدې دلیل موږ نشوای کولای چې د کارګرو ماشونه پوره کړو او همدارنګه د دفتر نور مسایل کرایه او دا مسایل سره پوره کړو، نو خپل کارخانه وتړله.
د خالد احمد په څیر کې دایشي سلګونه او انزرګونه کسان وی چې همدې ډول کوچنۍ سوداګرۍ د ژوند سرخ روان کړي وو او تر خوای ځنیو نورو ته همدان دا ور کړي وو، خو اوس لڅو تنو جوړ دا ډول واړه شرکتونه راکړه ور کړنه لري. افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دورسته یو تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان اقتصادي سقوط دی، هغه چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه یې بدو پایلو ته ورختا ده. خو د دې ګواخت مخنیوي لپاره هڅې او ښه خبرونه هم شته. پرون ملګرو ملتونو په افغانستان کې لږې وړاندې د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د مالی مرستو نوی پروګرام اعلان کړ. دا پروګرام چې آبادی نومیږي د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی جوړ کړی چې پر بنسټ پای د طالبانو په مشرۍ د حکومت پر ځای له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې بې وزله دي او یا هم کوچنۍ سوداګري د ړنګېدو پر کمر ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام استازی عبدالله الدردادی ازادي راډیو ته وویل دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې
آبادی از ا پیپلز اکانومی پروجیکټ.
آبادی د ولسی اقتصاد پروژه ده. د ملګرو ملتونو ادارو لاس ورکړی څو افغانانو ته د دې زمينه برابر کړي چې په دې سختو شرایطو کې په خپل ټولنه کې مالی سرچینو دندو او خوندیتوب ته ورسیږي. آبادی د ملګرو ملتونو د بشري پروګرام باتړ کوي. خدا به هم یقیني کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونوسی او افغانان مالی سرچینو د ظرفیت جوړونې فرصتونو بنسټونو جوړولو او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی ولري.
And have access to basic services.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی مشر اکیم شتاینر د دې پروګرام د اعلان پر مهال وویل مالی مرستې به په څلور برخو کې مصرف شي چې پکې د بېوزله دولتي کارکوونکو لاسنیوی، د وړو کار روزګار لرونکو سره مرسته یا هغه چې غواړي نوی کار روزګار پیل کړي، د پاخه عمر لرونکو او د هغوی چې خطر سره مخ دي په موقتي توګه ورته د معاش ورکول شامل دي. سنا ولا چې د لاسانی په نوم یې د تختو پلورلو کوچنی کار روزګار کاوه او اوس یې هټۍ نږدې ده چې وتړل شي. ازادي راډیو سره خبرو کې د دې پروګرام لپاره هر کله وکړ.
د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې څخه مخایشت ته ده چې موږ سره زموږ په بیارغونه کې او زموږ چې کوم د چای اقتصاد خراب شوی ده دوی په جوړولو کې نړیوال ټولنه، ملګری ملتونه او د سنور ادارې موږ سره همکار چې تر څو ته موږ په خپل پښو ودرېږو.
طالبانو لدی وړاندې لا وانانو سره د نړیوالې ټولنې د هر ډول بشري مرستو هرکلای کړي. د افغانستان اقتصادي خوځښت تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه و، خو د طالبانو د رژیم لراته ګورسته د امرستې په ټپه درېدلې چې د دې هیواد اقتصاد هم سخت ځپلې. تر دې حده چې آن د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو ته د معاش لور کول عاجز دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا هم روسیه کې لسپوتونیک اژانس سره مرکه کې ویلي دوی یوازې د پوهنې او روغتیا وزارتونو نوي سلنه کارکونکو ته د معاش توان درلود. د خبره که د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه خلاص نه شي دوی نشي کولای نورو پاتې دولتي کارکونکو ته تنخواه ورکړي.
زه صدګار د خوست ولایت نه خبرې کوم. زمونږ په افغانستان کې بد حالت دی. موږ د نړیوالو ټولنې نه غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بد وضعیت کې یو، اخر انسانان یو. پاکستان او تر مختلفو نور خصوصي ایران نور خصوصي ګوندي هوځنه نور خصوصي موږ دا مشکل لري. د تاسو د لیارې موږ دا پیغام وکړ باید ورسره سره مرسته وکړو.
منانا لکو زید ایزمان ویلایت گریش مسالی سی بیڑکنی ویلی طالبان د نورو چارواکو څخه غواړي چې د مرسته په سمه توګه په داخلو باندې وویل شي. دا خلک داسې چې غفلت پک شو چې مشکلات خلک پاتې شي او مړه خلک یې ترلاسه شي. افغانستان ډېر سخت دی پک شوی، موږ غواړو چې دا مرسته سم وویشت ټولو خلکو ته ورسېږي. نور هېوادونه سم همدا غوښتنه ده چې موږ سره افغانستان خلکو ته د مرستو کې د افغانستان خلک ډېر سخت ځپل شوي دي، وچکلیم ده.
زه غزنی ولایت ګیرول سوالی خبره کوم. اسلامی امارت چې ما دا غوښتنه ده، دغه مرستې چې دلته را روانې دي یا دلته راځي، دغه مرستو باندې باید سم خلک ودرئ. نو غریبانو خلکو ته نه رسېږي، هغه کوم چې وایستل دي هغه خلک وردي، هغه خلک یې کورو ته وړي ساتي، ولاړې هغه خلک یې وړي کورو ته. نو ما دا غوښتنه ده چې دغه باندې سم خلک ودرئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
یوش میر افغان شزو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په تالار کې بي غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو غوښتي چې د افغان نجونو او شزو حقونو ته درناوی وکړي. وړاندې په دې اړه راپور اورېدل شي، خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ښځینه څارنوالانو او قاضیانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي هغه افغان ښځې چې مخکې د جرمونو او سرغړونو په اړه قضاوت کاوه، اوس د خپل ژوند ویره لري. د ورځپاڼې له مخې افغان ښځینه څارنوالانې او قاضیانې بیره لري چې دوی یا د دوی د کورنۍ غړي به ونیول شي او په دې خاطر به ووژل شي چې ښځو ته یې عدالت غوښت. دوی وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي، وظیفه، کورونه او د ژوند طریقه. ورځپاڼې د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې پر اساس لیکلي تر 200 ډېرې افغان قاضیانې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اکثره یې له تهدید سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز د امریکایي مدافع وکیل کیمبرلی ماتلی په قول لیکلي چې افغانستان د هغو ښځو لپاره چې کلونه یې کار کړی دی یو سرخلاصی زندان دی. ریپبلیکن ورلد کام کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر سفر د افغانستان د ولسمشر د پخوانی مرستیال امرالله صالح خبرګون خبر کړی دی. د خبرونې پر اساس صالح ویلي افغانستان دومره وړه ګوله نه ده چې پاکستان دې په اسانه ترستونی تیر کړي. صالح په افغانستان کې د طالبانو نږدې 2.5 میاشتنی حکومت د پاکستان له لوري د افغانستان اشغال بللی دی. صالح په عین حال کې په ټولو برخو کې مقاومت د ده په وینا د افغانانو د عزت او د افغانستان د اشغال د پای ته رسېدو حل لار بللې ده. دیوی خبرونې بیا د یوې افغان آشپزې په اړه لیکنه خپره کړې چې امریکا ته د تازه ورغلیو پناه غوښتونکو افغانانو ته وطني ډوډۍ پخوي. لیلا میر چې په افغانستان کې زیږېدلې او لویه شوې وایي چې د امریکا په سان فرانسیسکو بې سیمه کې خپلو تازه ورغلیو افغانانو ته افغاني ډوډۍ پخوي. دا په 9 کلنۍ کې امریکا ته تللې او د خپلې کورنۍ د نورو غړو په مرسته یې پخلی زده کړی او افغاني خواړه آنلاین پلوري. د دې ډیری مشتریان مهاجر دي. په تیره بیا هغوی چې د دې د استوګنې په شاوخوا سیمو کې اوسي. په وروستیو څو اونیو کې لیلا میر سلګونه خوراک ډوډۍ نویو راغلیو کډوالو ته وړیا ورکړې ده.
یو شمېر افغان ښځو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې له طالبانو وغوښتل او پر دوی ژغ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو درناوی وکړي. دوی د نجونو او ښځو د زده کړو او د کار د غوښتنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو هیله وکړه. دا غونډه د ملګرو ملتونو د استازو، مرستندویو بنسټونو، د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او افغان ښځو ترمنځ وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خپل حقونو د عدالت غوښتنې لپاره د نجونو او ښځو لخوا په ځلونو د غږ پورته کول وروسته په بهر کې میشتو افغان خزینه فعالانو د ملګرو ملتونو په تالار کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته غونډه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د افغان ښځو حقونه ورکړي. د ښځو د حقونو د فعالانو ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې بلنه ورکړې وه او د دې سازمان د استازو په ګډون یې د مرستندویو بنسټونو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره نیویارک کې کتلي. فوزیه کوفی، انیسه شهید، مریم صافی او اسیلا وردګ له هغو مېرمنو دي چې په دې غونډه کې ګډون کړی او ټینګار کړی تر کله چې طالبان نجونو او ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنکړي حکومت دې په رسمیت نه پیژندل کېږي. د افغانستان د مخکنی حکومت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی ازادي راډیو سره خبرو کې د دې غونډې د منځپانګې په اړه وویل.
از مشکلات زنان در افغانستان، مخصوصا که
افغان خزو په دې غونډه کې د خزو د ستونزو، بیوزلۍ، بیکاری او اړمنو ته د بشري مرستو په رسولو خبرې وکړې.
په دې غونډه کې ټینګار شوی چې نړۍ د خپل هغه اغېز چې پر طالبانو یې لري ګټه واخلي، څو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د خزو د حقونو فعالې او خبریالې انیسې شهید ازادي راډیو ته وویل د غونډې له ګډونوالو یو وغوښتل چې په افغانستان کې د اوسني وضعیت د بدلون لپاره هڅه وکړي.
له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او امریکا وغوښتل شول چې د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه بې پروا ونوسي او د بدلون لپاره یې کار وکړي.
د غونډې بله ګډونواله اسیلا وردګ وایي د ستونزې د حل لپاره یې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه څو د طالبانو او افغان ښځو ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
موږ تقاضا هم ده د طالبانو نه چې هغه وعدې چې دوی کړې وې په قطر کې، په دوحه کې د افغانانو سره، هغه وعدې باید اوس وخت راغلی چې عملي بڼه ورته ورکړي او مېرمنې ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
د افغان فعالان وایي د ملګرو ملتونو استازو د دې ستونزو د حل په برخه کې د خپلو هڅو او له طالبانو سره د ښځو د خبرو اترو د کېدو ډاډ ورکړی. دا غونډه د ښځو اصول او امنیت په نوم د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې وه، خو د خبریال انیسی شهید له قوله هلته د افغان حکومت استازی نه و څو ستونزې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. په افغانستان کې هم یو شمېر نجونې او ښځې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دوی د حق په اړه له پورته شوي غږ ننګه کوي.
زه هغه ښځې ستایم چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې یې ګډون وکړ او د افغانستان د ښځو له حقونو یې ننګه وکړه. موږ باید ټول یو ځای له طالبانو سره خبرې وکړو څو خپلې موخې ته ورسیږو. دا اړینه ده چې نجونې ښوونځیو او ښځې کارونو ته ولاړې شي.
پرون هم په کابل کې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د کابل په څلور لارو کې د کار، ډوډۍ او زده کړو تر شعار لاندې لاریون وکړ. دا لومړی ځل نه ده چې افغان نجونې او ښځې د خپل حق اخیستو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غږونه پورته شوي، خو ډېر کله د طالبانو له غبرګون او تاوتریخوالي سره مخ شوي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغان ښځو غوښتنې پر ځای بولي او ټینګار کوي چې حکومت ښځو ته د خوندیکاري چاپیریال برابرولو په لټه کې دی. د زیاته کړه په ځلونو یې ویلي چې نجونو او ښځو ته به د زده کړو او کار زمینه برابرېږي. هغه ژمنه چې طالبانو له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ځلونو تکرار کړي خو له عملي شوې نه ده. د طالبانو سرپرست حکومت اوسمهال یوازې په محدودو ولایتونو او ادارو کې نجونو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، خو په دې اړه یو ټول شموله پرېکړه لا هم نه ده کړې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پرون د سپین بولدک چمن د لارې د تړل کېدو له خاطره کار بندیز و او اعتراض شوی و. سوداګرو د دې لارې د ژر تر ژره خلاصېدو غوښتنه کوله. دا لار له تیرو اتلسو ورځو راهیسې بنده ده. نور له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
د افغانستان پول ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د اکتوبر په 28 نیټه په بشپړ توګه کاربندیز سوی دی. کاربندیز د ځایي تجارو لغړیان له لوري د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندش په ضد و. پر دې مهال ټوله دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم و. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر صادق خان څکزي وویل چې د پولې د پرله پسې بندش له امله د چمن او کندهار و تجارو ته دا ځل لوی مالي زیان اوښتی دی، ځکه چې د 1500 څخه زیاتې خالي کنټینران د تیرو درو اونیو راهیسې په بولدک کې ولاړ دي.
زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده. موږ درست کال دا ویل چې موږ تجارت دپاره اسانیانې پیدا کړي، چک پوسټونه دې ختم کړي، چې کوم امپورټ اکسپورټ د لارې چې کوم مداخلت شروع دی بېجا هغه دې ختم. نن بدبختانه موږ پر داسې مقام چې د تګ را تګ لارې پر موږ باندې تړلې ده. پوری تور دا لاره خلاصه سي، دا ولس د تجارت په اړه کې کم تجارت سره کوي، د دې سره خوشحالي راځي، د دې سره ترقی راځي، د دې سره په علاقه کې امن راځي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې راځي سي د افغان چارواکو له لوري هغه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله وتړل سوه، کله چې د افغانستان له لوري د پاکستان څخه غوښتنه وسوه چې پر دغه سره دی پوله دی د افغانانو لپاره په تګ راتګ کې اسانتیاوي پیدا کړل سي. لیکن په چمن کې د ځایي چارواکو لخوا په وار وار ویل سوي دي چې د پاکستان له لوري پر سرحدي پوله د سختي یوازې یو علت دی، هغه دا چې د عادي افغانانو په سایه کې کوم ترګر و پاکستان ته را داخل نه سي. وروسته له دې افغان چارواکو د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان سره د چمن او سپین بولدک دغه سرحدي پوله د خپلې خوا په کلکه سره وتړله، چې له امله نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ پیدل تګ راتک بند دی، بلکې د افغان ترانزیت ټریډ ترڅنګ نور تجارت هم ځای پر ځای درېدلی دی.
بل لور ته د پاکستان په لاهور ښار کې د اسلام پالو پرونی مظاهرې په تشدد واوښتي. معترضان د اسلام آباد پر لور د اوږده لاریون په مقصد روان دي او غواړي پر حکومت فشار راوړي چې د تحریک لبیک پاکستان ګوند مشر خوشی کړي. د راپورونو له مخې د معترضانو او پولیسو په اخو ډب کې 4 کسان وژل شوي او یو شمېر مظاهره چان ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات ته احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان په لاهور ښار کې پرون جمعه د اسلام پالو معترضانو د مظاهرې په ترڅ کې تاوتریخوالی او مرګ ژوبله پېښ شول. دا تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان په بلنه زرګونه کسانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی په پام کې لري چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. د پاکستان حکومت له لاهور څخه د دې لاریون د پیل د مخنیوي په مقصد د پولیسو او دولتي ملیشې سرتیري موظف کړي دي. چارواکو همداراز د لاهور په ځینو سیمو کې پر سړکونو موانع ایښي دي. عیني شاهدان وایي وضعیت هغه مهال خراب شو چې پولیسو د لاریونوالو د مخنیوي هڅه وکړه. پرون د لاهور ښار په ځینو برخو کې عادي نظم له منځه ولاړ او خلک د لارو د بندېدو او د لاریونوالو او پولیسو ترمنځ د نښتو له کبله خپلو کورونو ته په رسېدو کې له ستونزو سره مخامخ شول. تحریک لبیک وایي چې د دوی مظاهره سوله ییزه ده. دوی د پولیسو او ملیشه ځواکونه د اوښکې بهوونکي ګاز په کارولو او د تشدد په پیل تورنوي. د ګوند یو ویاند ساجد سیفی وویل چې د چارواکو لخوا د زور د کارولو له کبله سلګونه کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ګڼ شمېر کسان د اوښکې بهوونکي ګاز د کارولو له کبله له تنفسي ستونزو سره مخامخ دي. سیفی تور ولګو چې پولیسو دوی ته اجازه نه ورکوله چې خپل ټپیان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال کړي. عیني شاهدان وایي چې لاریونوال د اسلام آباد د لوی لارې په اوږدو کې روان و. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لوی لارې او له شاوخوا سیمو څخه ښار ته د راغلو سړکونو د بندولو لپاره کنټینرونه پر لارو کېښودل. د پولیسو یوه ویان رانا عارف ویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په ګزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. لاهور له اسلام آباده تقریبا 350 کیلومتره واټن لري او لاریونوالو د دې لپاره چې ځانونه په قطارونو کې هلته ورسوي بسونه او موټر کرایه کړي دي. د تحریک لبیک یو مشر اجمل قادری پرون وویل د دې ګوند پلویانو د اسلام آباد پر لور اوږد لاریون وروسته له هغه پیل کړ چې له حکومت سره د رضوي د خوشي کولو لپاره د دوی خبرې ناکامې شوې. په پاکستان کې دا مظاهرې داسې مهال پیل شوي چې صدر اعظم عمران خان نن شنبه په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15000 نوي مندل شي.
دا سدی رډو پروان خبرونه کې وړاندې اسادی چپو کې پروګرام درو. دا پروګرام د پنځتن بي پر سپورت شوی دی. نن یې لنډیز وړاندې کوو. په دې پروګرام کې پر دې بحث لرو چې د افغانستان او د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان لپاره پروسوي کې غونډې جوړوي او تمه ده چې روانه اونۍ په ایران کې هم د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه شي او بله میاشت هند غواړي چې د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه وي. په دې اړه وړاندې بحث لرو. خو د کرکټ له ډګره دا خبر دی چې نامیبیا پرون د 20 ورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبي دوهم پړاو ته لاره وکړه، یعنی غوره ټیمونو سره یو ځای شو. نامیبیا په نړیواله کچه د کرکټ په ډګر کې 19 ځای لري او دا لومړی ځل دی چې د نړیوال جام دوهمې مرحلې ته رسیږي. دا لوبډله په دوهم پړاو کې له افغانستان، هند، پاکستان، نیوزیلند سره یوځای شوې ده او سکاټلند هم له لومړي پړاوه دوهم ته ورسید او له همدې ګروپ سره یوځای شو. په بل ګروپ کې سریلانکا، انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره یوځای شوې ده. سریلانکا هم له لومړي پړاوه دوهم ته لاره وکړه او بنګلاديش هم په دې ګروپ کې دی چې دا هم له لومړي پړاوه دوهم ته ورسېدل او سر لننه د لومړي او غوره پړاو مسابقه شروع شي. اته به جوړ دي شتک کې دي لاند خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د 28 یو بار چې درمل پکې دي کابل ته رسېدلی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت د عالي شورا له ادرسه په یو خبر شوی بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشعابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک پاڼو خپور شوی راغلی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوقالعاده اهمیت لري. د سالنګ لویه لاره پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شو. د روسیا او تاجکستان البته وبښیب چې سالنګ په لاره کې د هوا د واورې د ورېدو له امره د لاره بند شوې وه. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوجدو کې پوځي تطبیقات کړي دي. د امریکا د مرکزی قمانداني په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپوړی چارواکی عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. روسیه د افغانستان لپاره غونډه جوړه کړه، ایران یې پلان راتلونکي کې جوړوي او هند هم د افغانستان لپاره د وی غونډې د جوړېدو ژمنه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د یو لسو دوه استازو برخه واخیسته. روسانو په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوست چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه رعایت کړي او که داسې ونه کړي حکومت یې په رسمیت نه پیژنو. د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ټینګار وکړ چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو استازیتوب کوي او د تیر حکومت په لسګونو زره کسان لا هم پکې کار کوي. د مسکو د غونډې د برخوالو د دې اندېښنې په اړه چې له افغانستان نورو هیوادو ته ترهګر لاره ونه کړي ښاغلي حنفي وویل،
اگر حکومت جدید به رسمیت شناخته نشود و حمایت نشود در اینجا طبعا گروه هایی که امنیت را اخلال میکنند طبعا آنها تقویت میشوند.
د اگست تر 15 مخکې چې له طالبانو کابل نه ونیولی روسیه څو ځله د طالبانو د پلاو کوربنه وه. همداراز هغه وخت ایران طالبانو ته غونډې جوړې کړې وې. اوس ایران غواړي چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیبزاده وایي،
تاسو ته دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کنفرانس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
په سیمه کې یو بل پیاوړی هیواد هند دی چې په تیرو دوو لسیزو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېرې مرستې کړي دي. هند بیا غواړي چې د نومبر په 10 او 11 د افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت سلاکارانو او د روسیې د ملي امنیت سلاکار په ګډون غونډه جوړه کړي. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې چین هم ورته نیت لري. دا غونډې د څه لپاره؟ دلته یې له میلمنو سره څېړو. د خپرونې میلمانه مو دي شینتی کړوخیل د سیاسي چارو کتونکي، ډاکټر محمد اکرم خپلواک د سیاسي چارو کتونکي او کمال ناصر اصولي د سیاسي چارو کتونکي. میلمنو خبرونه ته شرحلی. لمړی به له اغلی کډوخیل څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په باور د سیمه هیوادونه څنګه له افغانستان سره داسې دلچسپي لري؟
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان هم متاثر دي، هم متضرر کیږي او واقعاً دوی له یو لوی ننګونې سره مخامخ دي، تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه سي ملکونو سره کړې وي هغه باندې ونه درېدل او بالاخره داسې یو حکومت یې جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل قبول نه ده او د بینالمللي ټولنې لپاره هم قابل قبول نه ده. اوسنی حالت قابل تشویش ده. وګورئ چې په افغانستان کې یو اقتصادي ناورین روان دی، وضعیت فوق العاده خرابه ده، کاروبار په ټپه باندې ولاړ ده او که دې مخه ونه نیول شي په یو لوی منطقوي ناورین به بدل شي. دوم داسې دا احساس وکړئ چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې زیات کړي دي او دا داعش کوم فعالیتونه چې دي دا اتمان ګاونډي ملکونو ته هم لاره پیدا کوي. نو معلوم ده که د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت بهتره نه شي، که افغانستان خلک خپل پیسله ګډون په د افغانستان په حکومت کې ونه ګوري، خو همدغه ډلو ټپلې کول چې په ډېر اسانۍ باندې له دوی څخه سربازګیري وکړي او که دا په او کاروبار هم که نه وي، معلوم ده چې پیسو ته ژوند ته روزګار ته ضرورت لري، خو بالاخره په افغانستان به یو د توریستي ډلو تولید کارخانه وګرځي او دا خلک په دې پسخه ضرر یا صدمه معقول کوم ته رسیږي، که هغه منځنۍ اسیا ده، که هغه ته چین ده، که هغه ته هند ده، دغه ټول همدې نګرانه، خصوصا ایران تاسو وګورئ چې اکثره شیعه ډلې په افغانستان کې په هدفي وژنې لاندې راځي. نو دا ملکونه معلومدار غواړي چې د همدغو مجالسو له لارې په طالبانو باندې هم فشار راوړي او د هغوی په دریځ کې بدلون راشي، تر څو پورې چې دغو مسلو مخنیوی وشي، ځکه چې طالبان سره اوس کوم نه کاروبار شته، نه رفت آمد شته، نه بل لارې همکاریان شته. نو دوی یوه لاره پیدا کوي چې دوی سره همکاري وکړي او که طالبان هم په خپل دریځ کې بدلون راوړي چې دغو مسلو مخه ونیول شي.
مننه ډاکټر صاحب خپلواک، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې که چیرته د اغلی کړوخیل له دغه دوه خبرو سره تاسو هم نظر یاسي چې د اقتصادي ناورین له خاطره ګاونډیان له افغانستان په چارو کې دلچسپي لري او د داعش د تهدید په خاطر، که چیرته دا دوه خبرې وي، نو ولې د دې سیمې هیوادونه او ګاونډیان د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
مهمه او اساسي موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، متاسفانه روسنۍ تحولات په افغانستان کې د توقع خلاف ول، هم د سیمه ییزو هیوادو لپاره او هم په داخل کې. بېل شکه چې افغانستان په سیمه کې یو تاثیر گذار هیواد، ان د افغانستان ثبات چې لري له پخوانه ویل کېږي د سیمه ثبات پورې تړلې ده او د افغانستان بې ثباتي هم د سیمه بې ثباتۍ ده. تری عمده لوی مسائل هغه ده چې مخکې ورته به کروفیل سبب اشاره وکړه. لومړی چې بشری ناورین چې د مهاجرینو مسله به د سیمې لپاره د ګاونډیو لپاره لوی ترینه موضوع وي، که چیرته جدي توجه ونیسي اقتصادي مسائل افغانستان ډیر زیات متضرر کوي او د افغانستان 50 میلیونه نفوس طبیعي خبره ده چې په سیمه باندې تاثیر گذاری اچي او دلته همدا ناورین د سیمې د بې ثباتۍ سبب هم ګرځي، ځکه چې افغانستان د اتصال د نقطې په توګه جنوبی آسیا سره مرکزی آسیا وصلوي او مهم تاثیر گذاری لري. دوهم، که چیرته حکومتداری تقویه نشي او نظام دوام پیدا نکړي، امنیتي دفاعي ادارې په پښو ونه درېږي، له پخوانه هم د القاعده او داعش او ترهګری نورو ډلو حضور دلته وو او که اوس هغوی د سیمې لپاره به هم تهدید وي او د افغانستان لپاره به هم تهدید شي، دا دوهمه لوی موضوع ده. دریمه لوی موضوع هغه ده چې سیمې هیوادونه د یو مسؤول حکومت سره باید مخکې لاړ شي چې هغه وتوانېږي دغو ستونزو مشکلاتو ته جوابګوی وي. دا چې دوی ولې د دې جرأت نه کوي چې حکومت په رسمیت وپېژني یا هغه تعهدات چې موجود دي د مختلفو طرفو ترمنځ، په دې کې هم اختلاف موجود ده چې د سیمې هیوادونه دلته ټول په همدې موضوع کې چې د حکومت د رسمیت پېژندلو موضوع کې به یو خلوي، زه فکر نه کوم، ځکه چې په دې کې هم ځینې هیوادونه خپل ملحوظات لري، ځینې هیوادونه د دې لپاره کار کوي. مگر لویترین غوښتنه د سیمې د هیوادونو چې په دې اعلامیه کې هم د مسکو د کانفرنس په اعلامیه کې هم راغله چې هغه د یو ټول شموله حکومت او هغه د امنیت او ثبات او دغه موضوعات چې ورسره تړلي وو دا موضوع ده. سیمه د نړۍ سره نړیوال ټولنې سره په ګډه د یو داسې اقداماتو غوښتونکي دي، یو داسې پالیسیو غوښتونکي دي چې افغانستان د نړیوالو ټولنې د یو فعال عضو په توګه برخمن وي.
اصولي صاحب، تاسو ته کرا شو د سیمې د هیوادونو د نورو هیوادونو د دلچسپي په اړه باندې ښاغلي خپلواک او ښاغلي کډوخیل مخکې خپل نظر څرګند کړ. د پاکستان دلچسپي په څه کې ده؟ داسې ویل کېږي چې طالبان له پاکستان سره نږدې روابط لري، نو بیا یې اندېښنه څه ده چې داسې ژر ژر سفرونه کوي؟
مخکې دې چې ستاسو مشخص سوال ته ځواب ورکړم، د روسیې او د روسیې سره په څنګ کې د مرکزي آسیا د هیوادونو دلچسپۍ باندې لږه رڼا واچوه. په افغانستان کې څومره چې زه وینم، د دې منطقې هیوادونو د روسیې په شمول فعلي افغانستان کې دلچسپي دا ده چې دوی دغه خپل سرحدات چې په هر رقم کېږي تامین د امنیت کړي. روسیه د دینور افا په افغانستان کې فعلا هیڅ نوع دلچسپي نه لري، ځکه ټینګار کوي په همشموله حکومت باندې په افغانستان کې، تر څو په افغانستان کې تر یو حده امنیت راشي او دغه سرحدات خوندي وي. نو د دغه هیوادونو او د هغه هیواد په اړه باندې چې تاسو سوال وکاوه، د افغانستان د قضایاو په اړه باندې متفاوت نظرونه لري او دلچسپي هم متفاوت دي. دا سفرونه چې افغانستان ته کیږي، په خواکه طالب ډلې مجبوري وي چې د پاکستان نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکړي. اما اوس طالبان د افغانستان حاکمین دي، او په دې ډلو کې به داسې اشخاص وي چې د پاکستان تاثیرات به ورباندې وي، او یا به په کلي ډول د دوی په فعلي حکومت باندې تاثیر ګذاره وي. خو پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې یو باثبات افغانستان وي. د دې په ځای چې باثباته مقتدر دولت په افغانستان کې شتون ولري، د دوی لپاره ګټوله ده چې یو کمزورې دولت چې هر وخت دوی وغواړي په تیاره کې کینی او د کابل په هوایي میدان کې کته شي، دغه رقم دولت دوی ته ګټور ده. دغه یو دولت چې د افغانستان لخوا د افغانستان سرحدات ونه ساتلې شي، دغه یو دولت چې د افغانستان لپاره د افغانستان لخوا د پاکستان سره ډیپلوماټیک ژبې لاري زموږ د اساسي حقوقو د افغانانو د اساسي حقوقو مدافع ژبه نه وي، دغه یو دولت دوی ته پکار ده. بینان دغه غونډې هم چې په نړیواله کچه کېږي، یا په ایران کې راتلونکي ده یا په روسیه کې، دلته د دغه ممالکو نقطه وصل هم متفاوته ده، او د دغه تفاوت نظر په نتیجه کې دغه غونډې امکان شته چې په راتلونکي کې هغه څه چې موږ ورڅخه هیلې لرو هغه هیلې ناهیلې شي. د دوی راتګ فعلا افغانستان ته هم زما لپاره زما په اند باندې دغه یو پیغام لري، لکه دوی چې د افغانستان په داخلي کورنیو چارو کې د دولت په جوړښت کې مداخله لري، او زه فکر کوم هغه سیاسیون چې فعلي د افغانستان په د طالبانو له ډلې هغه سیاسیون چې د دنیا لپاره د قطر په غونډو کې ګډون کاوه او یا دنیاوالو ته په نړیوال کچه مطرح دي، هغه هم په دې باندې پوه شوي دي، او ځینې خفګانونه هم د دې څخه د پاکستان څخه شتون لري.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شپریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه، او د خبرونه میلمانه مو دي شینکی کړو خیل، ډاکټر محمد اکرم خپلواک او کمال ناصر اصولي. د خبريال او د سیاسي چارو د کتون کې سمی یوسفزي وړاندیز هم راخلو چې طالبانو ته په ازادي رډو ته د وی مرکی په ترس کې کړی دی.
وب خیل طالبانو مشکل دی کې دوی دا فکر کوي چې مونږ امریکای ته شکست ورکړی دا، او د امریکای شکست ورکول په دې معنی ده چې موږ باید هر څه ترلاسه کړو. خپل دغه تصور کول چې امریکای ته مشکست ورکړی ده، دا یو ناکامه ډیپلوماسي ده، تر څو پر چې طالبان دغه یو فکر راونه وزي چې موږ امریکای ته شکست ورکړی ده او دغه تمغه زموږ لپاره کافي ده. زما یاره دا ده چې که په دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان دغه ستر موقع نه استفاده و نکی او نړیوال ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي. دا وخت طالبان په ډیر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولی شي چې ډیر څه د نړیوال ټولنې نه ترلاسه کړي، خو که وخت تیریږي او داسې حوادث رامنځته کیږي ممکن دغه د طالبانو لپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی دی دغه نور هم له منځه ولاړ شي.
اغلی کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا تاسو هم له دې سره هم نظر یاستئ چې طالبان ته یو چانس په لاس ورغلی؟
که طالبان غواړي چې د خپل بقا لپاره یو کار وکړي، باید واقعا په خپل ټولو چارو کې یو بنیادي بدلون راوړي. که پرون د پاکستان د لغښتنو څخه متاثره و ځکه چې شد وضعیت برقم و، اوس وضعیت بل دی، باید نور اصلا پاکستان ته غوږ ونه نیسي. پاکستان با دوی دې درجه ته راورسوي چې واقعا سل په سل به دوی ته وابسته پاتې شي او دا او بلاخره د خپل نابودي به په خپل لاس باندې برابروي. لومړی ډېر مهمه ده چې د خلکو اعتماد او اعتبار ترلاسه کړي، بیا به بین المللي اعتماد، ځکه چې په داخل کې کوم مشروعیت پیدا نه کړي، څه فکر کوم طالبان نابودي طرف ته روان دي. خلک له ولږې نه هلاک دي، کاروبار نشته، سفرونه نشي کېدلی. د افغانستان کنګل سوې پیسې خودی لپاره نه دي چې راوړي سه خلکو کورو ته ډوډۍ واخلي ورویلېږي. ان باید موږ پوه شو هغه کنګل سوې پیسې که هغه وما د پاکستان په غوښتنه هغه خلاص شي او هغه په دا معاشات نور شند کېږي چې په افغانستان در بدره ده. دوی به دغه زمینه برابره کړي چې افغانستان دنیا سره وصل شي، منطقې سره وصل شي، کاروبار وسي، تجار مطمئنه سي، بهتره سي، سرمایه ګذاري وکړي، خلکو پس ساه واخلي. ټول عمر دوی نښتې دي د نجونو د ښځو په محدودیتولو کې یا د تعلیم په منع کولو کې. باید اقتصادي فعالیتونه زده کړي، مسلکي کسان رامنځته کړي. دا مسله نه ده چې ما زه فکر کوم چې باید موږ د حمید ګل جنرال حمید ګل مصاحبه واورو چې ویل چې موږ روس ته شکست ورکړ، د امریکا په امکاناتو بیت به امریکا ته شکست ورکړ، د امریکایانو په امکاناتو، او دا کریډیټ وایي د امتیاز باید ایسای ته ولاړ شي. نو دې خاطر باید موږ باید په دې باندې پوه شو چې کومه لوبه چې ایسای په لاره کې اچولې د افغانستان په ګټه نه ده. طالبان باید واقعا مسلکي کارپوه کسان رامنځته کړي او واقعا افغانستان ته نجات ورکړي. که افغانستان ته نجات ورکړي، زه فکر کوم دوی تحریک به ژوندی پاتې شي، او که د افغانستان ته نجات ورنه کړي، مطمئنه سي چې دوی خپله نابودي خپل لوی لاس باندې برابره کړی ده.
مننه. خپلواک صاحب، پخوا داسې خبره کېده چې د افغانستان حکومت، یعنی هغه حکومت چې په کابل کې دی، هغه ته په کار دي چې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ یو ډول توازن وساتي. یعنی مثلا که افغانستان له هند سره شراوبت ساتي، یو ډول توازن له پاکستان سره په کار دی، کله ایران سره بهتر روابط ساتي، له عربستان په نظر کې ولري. څه فکر کوئ په دې برخه کې؟ تاسو د طالبانو اوسنۍ تګلار په برخه کې څه نظر لري؟
تر اوسه پورې خو موضوع نوې ده او لا تر اوسه نوې حکومت هغه د رسمیت مرحله ته نه رسیدلی چې وکتل شي روابط په خارجي پالیسي به په څه ډول باندې عیاریږي. هغه څه چې د مسؤلین وایي خو هغه خو دوی په مطلق بې طرفي باندې دلالت کوي چې په دې سیمه کې ویلري، مګر بې له شکه په تیرو شلو کالونو کې پاکستان او ایران دوه له هغو هیوادونو